د بودیجې د کمښت، د سیمایز تلویزیون د غیر فعالوالي، د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ودانۍ د ترمیم او د ترانسپورتي ستونزو په اړه هم خبرې وسوې. د اطلاعات او فرهنګ وزیر په بیلابیلو فرهنګي برخو په تیره په نشراتي برخه کې دوی ته د دغه وزارت د پاملرنې ډاډ ورکړ او څرګنده کړه چې د امکان په حدود کې به د طرح سوي ستونزو په هواري کې اقدام وسي.
ګل محمد منګل له شاوخوا 150 کلونو راهیسې لیکوالي او شاعري کوي. نوموړي تر اوسه خپل آثار نه دي چاپ کړي. ښاغلی منګل وایي چې د شعرونو درې ټولګي او څو نور آثار یې ناچاپه دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. ښاغلی ګل محمد منګل، پرون ته ښه راغلاست، ستړي مسئ. مخکې در دې چې ستاسو شعرونه واورو، دا راته ووایاست چې لڅو کلونو رئیس شعر لیکه.
کور مو ودان چې زه مو ومنل، زه به اول دا سیو یم چې دغه احساس یا دغه د هغو وخت ما ته پیدا شو چې د موږ په وطن کې د حالات داسې بدل شول، سیاسی، فرهنګي، اجتماعي، اقتصادي، کلتوري، د ګډې وډې اوضاوې چې راغلي، بیا ما هم په نثر لاس پورې کړی، هم په شعر لاس پورې کړی دی.
منګل صاحب، معمولا ما چې له شاعرانو نه دا پوښتنه کړې ده، اکثریت یې وایي وایي زه له ماشومتوب همداسې مې علاقه وه، داسې یو بیت مایت به مې لیکه. تاسو نو په تقریبا په پاخه عمر شاعري پیل کړې ده، حالات خو نو تقریبا د څلوېښت کاله کې
او دغه څلوېښت کاله یعنی د اوو پنځوسم کال نه راپه دی خو زه بعضې نظمونه او شعرونه لیکم.
په هغه عمر کې څو کلن وې؟
د 150 کلو به وم.
په شعرونو کې مو کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوئ؟ یعنی څه تاسو ډېر متاثره کوي چې بیا باید شعر ولیکئ؟
که زه داسې تاسو خدمت ته عرض وکړم، دغه ټول کړه وړه او ناخوالې چې زموږ په دې وطن کې تیر شوي دي، هغو چې زر دبرولی یم، زیر بړولی یم، د ما ورور او د ما عزیز او د ما وطنوال او د ما کلیوالو په مجموع کې انساني دبرولی دی، په هغو باندې ما څه ناڅه لیکلي دي.
منګل صاحب، خدای دې د وطن حالات ښه کړي. په دغه موده کې چې تقریبا څلوېښت کاله کېږي، څومره شاعري به مو کړي؟ نو که د حالاتو مطابق مو کړي، باید کتابونه مو لیکلي.
یقینا چې د هرې ورځې پیښې داسې وي چې درجن درجن کتابونه هم پرې لیکل کېږي، ولې ناتواني اقتصادي کله کله د سړي ګریبان ګیر شي چې ډېر شیان نشي کولی، یا به فرضاً حالات داسې وو چې فرضاً موږ به لاسرسی ورته نه درلودو. زه اکثر اوقات چې په وخت و زمان کې چه یا واورم یا احساس کم یا ووینم، بیا دا پتن قلم رخنم یو چه پیلی کم. یو ورځ می هم په مغزو کې وی نیمه ورځ، ولی بیا چه وقت پی تیر شی، بیا داسې په اصطلاح داسې لوب العاب یې ښه نه شم راوړی پر یاد باندې، یا د حافظې کمزوري بولم، یا داسې دی چې یو بل څه تکلیف به وي زما داسې هغه وي. که په هماغه وخت کې زه قلم پرې راواخلم پرې ولیکم، نو خورا شمې لیکلي وي. دغه څلوېښتو کالو کې به د ما د شعري مجموعه چې ما په هغو باندې د دریو لسیزو هنداره نوم یې ښایي، درې جلده به شي.
تاسو د نثر خبره هم وکړه، څه لیکئ؟ پسی لیکئ، طنزونه لیکئ، خاطرې لیکئ؟
معمولا په نثر کې تقریبا هغه پیښې او کیسې چې یا ما لیدلي یا چا راته کیسه کړې هغه پرې لیکم. د مثال په ډول، آخر وختونه و، د مرحوم نجیب وختونه و، ډېرې و کلکه بمباري شوې وه په دوشکردره و دې ځای کې. زه د خپل موټر سره راووتم، داسې کور مې په خیرخانه کې و، د ایسې اول افسوټر خواته چې راغلم، یوه جلۍ چې څوارلس کلنه به وه مراهقه وه، یو کوچنی ورور یې ورسره و چې دا هم داسې شپږ کلن پنځه کلن به و، دا دومره په دوړو ګرد کې پټه وه چې بیخي د دې مخ او کالي ټول داسې خاورو پیچلي وو. ما ته موټر تلاس را کو ما موټر ورته و درو ما وچ چیرته چی فارسی می ورته و دی پښتو ورته و وی چې مخ پیلواری ته یوسه ما ورته وی پیلواری ته 100 روپۍ کرا کی دا په دی باندې نه پوی دا فارسی باندې چې 100 څو ته وی دور ورته ورته وی چې 100 څو ته وی وسل ز چې پوښوم دا پښتنه ده ما 100 روپۍ وی ز 100 روپۍ نه لرم داسې می چورته و کتل خورا خراب و ما کینه خوري لوري کینه دا چې کیناسته به مې چې پوښتنه ترې وکړه چې څه کیسه ده بېدي موږ په کلي داسې بمباري وشوه چې مور زموږ نه ورکه شوه ورور زموږ نه ورکه شو زه مې د کوچني ورور سره پاتې شوم ولاړو په تاکو کې پټ شوو په باغو کې پټ شوو د نن درېیمه ورځ وه درېیمه شپه تېره شوه درېیمه ورځ څلورمه ورځ وه چې زه کرار کرار دلته راووتم پلار مې پلورۍ کې پیاده دی دا ته ویلي وو که څه مشکل پیدا شو تاسې پلورۍ ته رسئ محترمه دا قصه نه وه چې تو عمر به دست سترگو بانده می دستی وور و وخ که باده دی چه در چه حالت دی دیتا می چه کتر نوده دستی وقتی چه ما خام نجدیکی ما دیگر خو قضا دی ایدی اینجا که پا دی حالت بانده چه دا دی جنگ نراتکی و دن پلواری ترسیده دی پا دی رابطه بانده بیا ما دستی یو کچونه کتاب لیکلی دی چه دستی یو پیخ لی دستی و جلی دستی جنگ تپلی دا سی ورو په خښوی
منګل صاحب دا سی لیکنی مو او خاطرې مو دا سی کتابونه به څومره لیکلی
او دا سی پیښه دا تقریبا دوه کتابه راسی د کیسو زلاله چې هغه فرزن پمدو محور چرخی یا فرزن مور دا چې زوی د لاسه ورکړی دی ټوټه ټوټه یې مخته پروت دی یا چا ورته وژلی دی یا فرزن بمبار پې شوی دی یا یو بل څوک دی چې فرزن پښه او لاس یې د لاسه ورکړی دی او ناتوانه دی زهیر دی
منګل صاحب ټولګې مو ولې نه چاپوئ
داسې یو متل دی وي چې د برو په شونډو ویل کېږي نو هر څه په اقتصاد کې موږ په څلورو لسیزو کې هر څه د لاسه ورکړي اقتصاد څه چې دانش فرهنګ علم پوهه دا مو ټول د لاسه ورکړي زه په دېرش پنځه دېرش کاله ماموریت کې یو کور مې درلودو چې هم یېم خرڅ کړو خونه د چا د وینو پوروړی یم او نه د چا د غوښو پوروړی یم نه نقد او نه جنس یم او ډېر راضي یم
او شکر دی منګل صاحب خدای دې د وطن حالات ښه کړي
آمین
داسې پیښې چې تاسو یې ذکر وکړه داسې پیښې دې خدای بیا نه تکراروي په دې وطن کې ستاسو یو شعر به واورو صاحب
دا داسې یو شعر دی چې د پخواني سب باندې موږ روان یو فقط وزن و قافیه او د شان په کې مراعاته
وکړه
داسې یو شعر دی چې د یوې کونډې ښځې یو دوه یتیمان دي ورسره
مهرباني صاحب
سیر گریوان ببر سرونه سرگردان په هجیرو کې سره و سپین شنه بیرگونه آویزان په هجیرو کې خلط پاس په خل قبر لوبیگی تنکی تنکی ماشومان په چیغ و نارو ستړیش و آسمان په هجیرو کې اخترونه په څنګ د مور په هدیرو کې لمانځي سر کړه را پورته پلار جانه ستړي دي بچیان په هدیرو کې منګله له سهاره تر ماخصنه د خړ قبر نندارې کړې هسې لا ډېر پاتې سرونه د انسان په هدیرو کې
او ډېره مننه منګل صاحب خدای دې عمر در کې خدای مو خوشحال لرسه
تاسو دې خدای مو عزاز ګیرین
اوس دې وی لنډ کیسې دا اوریدلو بلنه در کوم چې وګما رشیدی الولی
د بیزوګانو مانای لیکوال ایتالو کاروینو ونه و یو پاچا و د پاچا دوه غبرګونی زامن و یو زوی جان نومید او بل انتونی پا پاچا ته نو معلومه چې کوم یوی لومبای زیږیدلې او مشر دی. په دربار کې هم په دې باره کې بیلی بیلی خبرې کېدلې. پاچا نه پوهېده چې له ده وروسته باید کوم زوی په تخت کینی. یو ورځ یې دواړو زامنو ته وویل، د دې لپاره چې بې انصافي ونه شي او دیوه هم ګله نه وي، تاسې دواړو ته وایم چې په سفر ووځئ، ځان ته ښځې پیدا کړئ. که هر انګور مې ښکلی او بې ساری سوغات راوړ، د هغې خاوند به زما له مړینې وروسته پاچا کیږي. د پاچا د خبرې له اورېدو وروسته جان او انتوني دواړو په آسونو پښه واړوله او هر یو په یو لوري روان شو. جان وروسته له دوو ورځو سفره یو لوی ښار ته ورسېد. هلته سمدستي د یوه لوی خان له لور سره بلد او انډیوال شو. ده ورته د سوغات خبره وکړه. هغې ورته یو وړوکی بکس ورکړ چې ډېر ښه سوغات پکې کلوپ و. د خان لور د ده په نوم شوه. پاچا چې د خپل بل زوی انتوني د میرمن د سوغات په تمه و، د جان د ښځې سوغات له بکس سره ونه ایست، منتظر پاتې شو. انتوني اس غلوه او بې له دې چې کوم ښار ته ورسېږي فاصلې کچ کولې. هغه بالاخره یو ګڼ ځنګل ته ورسېد. ځنګل دومره ګڼ و چې تک پکې نه کېده. انتوني به څانګې په توره غوڅولې، ځان ته به یې نرۍ لاره ایستله. هغه چې ځنګل کې ډېر په زحمت مخ په وړاندې روان و، آخر یو له ونو تش میدان ته ورسېد. د میدان په بل سر کې یې د قیمتي مرمرو ماڼۍ ولیده. انتوني ورغی، دروازه یې وډبوله. خو تاسې که پوه شئ چې دروازه ورته چا پرانیستله، حیران به شئ. دروازه یوې بیزو پرانیستله. هو، یوه بیزو وه چې د نوکرانو جامې یې اغوستې وې. دته یې درناوی وکړ او د لاس په اشاره یې بلنه ورکړه چې ماڼۍ ته ننوځي. وروسته بیا دوو نورو بیزوګانو ورسره له آس څخه په کوزیدو کې مرسته وکړه او د ده آس یې تر قیضې ونیو، طویلې ته بوت. انتوني ماڼۍ ته ننوت او د مرمرو په پوړیو چې غالۍ پې غوړېدلې وې پاس وخوت. په زینو کې هم دواړو خواوو ته بیزوګان د احترام لپاره لاس په نامه ولاړ. انتوني د هرکلی خونې ته ورسید. هورې ورته یوې بیزو د ناستې بلنه ورکړه او څو نور بیزوګانې دواړو خواوو ته کېناستل. د خونې په منځ کې د نر د لوبې میز ایښی و. ده ته د لوبې بلنه ورکړی شوه. د لوبه پیل کړه. څه شېبه وروسته بیزوګانو لوبه بس کړه او دا یې په اشاره پوه کړ چې ډوډۍ ته یې اشتها شته او که نه. انتوني چې د ډوډۍ خونې ته بوت، هورې یو شمېر نورې بیزوګانې چې پیشبندونه یې تړلي وه د خدمت لپاره ولاړې وې. د ډوډۍ له خوړلو وروسته بیزوګانو چې څراغونه یې په لاسونو کې وه مېلمه د خوب کوټې ته بوت. انتون که څه هم ډېر حیران او څه نا څه ناکراره و، خو بې حده ستړیا په درانه خوب بیده کړ. د خوب یې لا ډېر وخت نه و تیر چې په تیاره کې یوه آواز راویښ کړ. وایې اورېدل چې څوک آواز ورکوي. انتونیه، انتونیه. انتوني چې له ویرې د کټ کونج ته ځان په بړستن کې پیچلی و وویل، څوک یې؟ هغه غږ بیا واورېدل شو. ویل یې، انتونیه، دلته په څه نیت راغلی یې؟ انتوني ځواب ورکړ، زه په یوه داسې ښځې پسې ګرځم چې پلار ته مې بیخي بې ساری سوغات ورکړي. که داسې وشي زه به له هغه وروسته پاچا شم. هغه آواز چې په توره شپه کې اورېدل کېده وویل، انتونیه، که له ما سره واده وکړې نو تر خو ښه سوغات به دې پلار ته وړاندې کړې او تاج و تخت به دې په نصیب شي. انتوني ورو غوندې وویل، سمه ده، واده به سره وکړو. آواز وویل، ښه نو، ته داسې وکړه چې په دې باره کې پلار ته لیک ولیکه. په سبا یې انتوني پلار ته لیک ولیکه او په هغه کې د خپل خیریت او دا چې ژر به له نامزادي سره ورشي خبره وکړه. انتوني لیک یو بیزوګي ته وسپاره. بیزوګي لیک له یوې ونې بلې ونې ته په ټوپونو ټوپونو د انتوني د پلار وطن ته ورسوه. پاچا چې دغه عجیب پوسته رسان ته حیران و، د لیک په لوستلو خوشحاله شو او بیزوګی یې په شاهي ماڼۍ کې ومانه. په بله شپه انتوني بیا بیګني آواز راویښ کړ چې ویل یې، انتونیه، په خپله خبره ولاړ یې؟ انتوني ځواب ورکړ، بالکل. هغه آواز وویل، ډیر ښه، سبا خپل پلار ته بل لیک واستوه. انتوني لیک ولیکه او یو بلی بیزو ته یې ورکړ. دا بیزو هم په شاهي ماڼۍ کې پاتې شوه. په دې ډول هر شپه هغه آواز لاندونی پوښتنه کوله چې په خپله خبره ولاړ دی او کنه، او بیا به یې پلار ته د لیک لیکلو ورته ویل، او هر ورځ به یوه بیزوګي د انتونی لیک استوه. میاشت تیره شوه، هر ورځ همدا کیسه تکرارېدله. د پاچا وطن ته ډېرې بیزوګانې ورغلې، په ونو بامونو او واټونو هر چېرته بیزوګانې لیدل کېدلې. که به چم یارانو د بوټونو په پوندو څوټک وهه، په اوږو به یې بیزوګان